بي يو ستوديو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم ستاسو کوربه السلام علیکم وړاندې په خبرونه کې یو شمېر مخکښ افغان میرمنو له ملګرو ملتونو غوښتي چې د طالبان حکومت په رسمیتونه پیژني په نورستان کې د روغتیایي چارواکو ستونزې در سره شریکو
من کای ماشونم نه جرا کړی او زمم ټول مالی امکانات بند کړی
پروزګان کې جونې له طالبان غواړي شونځي پرانیسي
مخته هم مخته د خپل اسلامي ځاپ ته تللو چې لا کوم موږ مرته ته اجازه ورته ترڅو موږ وکولای شو خپل دولت او خپل د هېواد د پېښې عملته
په کندهار کې جونې ورته غوښتنه لري
زموږ غوښتنه دغه ده چې باید د ذکور او ناس ترمنځ پارک ونیسي ترڅو نه د بیرته یعنې د پخوا په شان شروع شي
روختیا د شتون شتمنی پروګرام هم لرو
جملا درد یا دغاړې درد خو لامل امنونه ډېر دي
تر هر څه مخکې خبرونه مجیب حبیب زای اوروي
د بشر حقوقو د سار سازمان په طالبانو تور پورې کړی چې سلګونه شیعه زرګانې په جبري ډول بې ځای کړی دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د سختري زړلو لاله د طالبانو په لیرې کولو غور کوي د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې چین پر تایوان حمله وکړي امریکا یې دفاع ته چمتو ده د بشری حقوقو د سار سازمان ویلي چې طالبانو په افغانستان کې سلګونه کورنۍ په اجباري ډول بې ځای کړي دي دغه سازمان ویلي چې اکثرا دا بې ځای کړل شوي وګړي شیعه زرګان دي د بشر حقوقو د سار سازمان د هم ویلي چې دا کسان د ډله ییز مجازات په ډول د خپلو کورونو او ځمکو پرېښودو ته اړ کړل شوي دغه سازمان زیاته کړې چې دا هزارګان په بلخ دایکندي اروزګان هلمند او کندهار ولایتونو کې له خپلو کورونو په زور ایستل شوي دي طالبانو تر اوسه د بشر حقوقو د سار سازمان د دغه تور په اړه څرګندونې نه دي کړې خو تر دې د مخه د خلکو د اجباري بې ځای کولو موضوع رد کړې ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو د سختریزه ډلو له لسته د طالبانو پر لیرې کولو غور کوي نوموړي دا خبره پرون د والدی بحث کلب په غونډه کې کړې ده پوتین ویلي افغانستان باید اقتصادي مرستې ترلاسه کړي او ټولې کنګل شوې شتمنۍ باید آزاد شي ځکه چې په هغه جګړه ځپلي هیواد کې ثبات د ټولو ګاونډیو په ګټه دی طالبان په روسیه کې د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل دی خو تر څنګ د طالبانو لپاره د ځینو نړیوالو ناستو کوربتوب هم کوي په ماسکو کې همدا چهارشنبه د طالبانو او د نړۍ د یو شمېر هیوادونو د استازیو ناسته وشوه د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون په تهران کې د افغانستان په اړه غونډه وشي د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر خیرالله خیرخوا وویل لا وخت شته چې په دې غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه وشي د تهران د غونډې د بحث موضوع په افغانستان کې پراخ بنسټه حکومت سوله او ثبات بلل شوی دی تر دې مخکې د چهارشنبه په ورځ د لسو هیوادونو د استازو په ګډون په ماسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شوه هند هم ویلي چې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه جوړوي د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام سیالیو کې د افغانستان د لومړۍ مسابقې سیال څرګند شو ټاکل شوی دا چې د اکتوبر په 15مه د دوشنبه په ورځ د افغانستان لوبډله له سکاټلند سره مخامخ شي سکاټلند له بی ګروپ څخه نړیوال جام سیالیو ته لاره ومونده سکاټلند پرون د دوو لوبغاړو په سوځیدو په اولسو اوورونو کې د عمان د 122 منډو هومان ته د 122 منډو هدف د هومان د 122 منډو هدف پوره کړ او سیالي وګټله د افغانستان دوهمه سیالي به د اکتوبر په 9مه له پاکستان سره وي د کرکټ د نړیوال جام په نورو لوبو کې بیا نن نامبیا او ایرلند او د سریلانکا او هالند لوبډله یو بل سره لوبې کوي د ناقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې اف ای ټی اف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خر لست کې وساتي او پر هغه هیواد یې غږ کړی چې د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې د ژر تر ژره پرمختګ وکړي. د پاریس میشت ادارې بیګا تر خپلې درې ورځنۍ سرمشریزې وروسته ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې له 28 څخه 26 سپارښتنې عملي کړي دي. د اف ای ټی اف مشر مارکوس پلیری تر سرمشریزې وروسته خبری غونډې ته وویل اسلام آباد د ترهګرو ډلو د مشرانو ضد اقدامات وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي که چین د تایوان په ټاپو وزمې برید وکړي امریکا به له تایوانه دفاع وکړي. ښاغلی بایدن په یوې ناسته کې چې پرون له سینن تلویزیون سره په ژوندۍ بڼه خپرېده له تایوان سره د امریکا د تعهداتو ډاډ ورکړ. د بایدن دا څرګندونې د امریکا له هغې اوږدمهالې پالیسۍ سره په ټکر کې بلل شوې چې ځان په جګړه کې له پوځي مرستو پرته د تایوان د دفاعي پیاوړتیا په برخه کې د مرستې لپاره ژمن بولي. جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالاتونه کولی شي د چین له چټک پوځي پرمختګ سره سیال وي وویل چې نړۍ پوهیږي امریکا په تاریخ کې تر ټولو غښتلی پوځ لري. او دا چې د ازادي راډیو زنداني خبریال ولادیسلاف یسپینکو د امریکا له ولسمشر جو بایدن او د کانګرس له غړو غوښتي دي چې تر سلو زیاتو هغو سیاسي بندیانو د خوشي کولو لپاره لا زیات هڅې وکړي چې په کریمیا کې د هغوی د فعالیتونو پر سر د روسیې د استخباراتو ملي ادارې اف اس بی په بند کې دي. یسپینکو چې د 2020 زیږدیز کال له مارچ راهیسې د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا سیمه کې بندي دی دا غوښتنه په هغه لیک کې کړې چې پرون په واشنگتن کې د اوکراین په سفارت کې په لومړي ځل پام محضر کې ولوستل شو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریان پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه د خنکی چاري طاهر روشن مختوري. مخکې تر دې چې تاسو د یو شمېر افغان میرمنو له غوښتنې خبر کړو چې د ملګرو له ملتو څخه یې کړې ده او د طالبانو په ارتباط یې کړې ده، د بشري حقونو د یوې مخکښ مؤسسې د ادعا په ارتباط د بشر حقونو سازمان طالبان تورن کړي چې ګنې د افغانستان په 15 ولایتونو کې یو شمېر هزاره په زور کډه کولو ته مجبوره کړي دي. د بشر حقونو سازمان په راپور کې چې نن خپور شوی راغلی، دغه خلک د مخکینی حکومت د کارکوونکو او یا هم د مځکو د نیولو په تور په ټولیز ډول له خپلو سیمو ایستل شوي دي. جزئیات له خپل خبریال اخلو. مهرباني
شیبار صاحب. د بشر حقونو د سار سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا په زور لخپلو مینو د یو شمېر کسانو د وستو خبر راکړې ده. راپور کې راغلي چې د خلک ډېری د اهل تشیع مذهب پیروان او هزاره دي. د سازمان د دې کسانو کډوالۍ ته د ټولیزو مجازاتو نوم ورکړی او لیکي د خلک له مخکینی دولت سره د کار کولو او په دې عنوان هدف ګرځېدلي چې ګنې مځکې یې خپلې نه دي. هلمند، کندهار، روزګان، دایکندي او بلخ هغه ولایتونه دي چې په زور د هزاره او د بې ځایه کېدو راپور ته ورکړل شوی دی. د بشر حقونو د سار سازمان د یو شمېر هغه کسانو له قوله چې طالبانو په زور له خپلو کورونو ویستلي کلي ورته ویل شوي که په لنډو ورځو کې خپلې سیمې پرې نږدي بیا د شکایت حق نه لري. راپور کې د طالبانو دا عمل د دوی د محکمې د حکم پایله ګڼل شوی. خو د بشر حقونو سازمان ته د دې سیمې اوسیدونکو ویلي د 1900 کلونو راهیسې پر دې ځمکه میشتو. د بشر حقونو د سار سازمان د آسیا برخې مسؤلې پاتریش اګاسمان پر طالبانو تور پورې کړی چې حضور هزاره او نور د قومیت او سیاسي عقیدې په نوم له خپلو سیمو وباسي. هغې زیاته کړې له یو قانوني بهیر پرته په زور د خلکو ویستل ناوړه ګټنه ده چې د ټولنیزو مجازاتو لامل ګرځېدای شي. د بشر حقونو د سار سازمان په راپور کې دا هم راغلي طالبانو له هغو کسانو چې د دې موضوع د سپیناوي لپاره دوی ته ورغلي 50 تنه یې نیولي، خو دا سازمان د دې کسانو د برخلیک په اړه ناخبري ښیي. په دې راپور کې د هغه سیمو په اړه چې ډېری خلک ترې کډه کولو ته مجبوره شوي د ځمکو په سر د قومونو ترمنځ جنجال ته هم اشاره شوې او زیاتوي دا ځمکې د بیلابیلو دولتونو پر مهال مختلفو قومونو ته ویشل شوي دي. د راپور پر بنسټ د خپلو کورونو په زور کډه کولو ته د ویشتل شوي او ډېر شمېر په روزګان او دایکندي کې دی چې شمېر 2800 کسانو ته رسیږي او دا په تېره سپټمبر میاشت کې د خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. طالبانو سره هم دا موضوع ما شریکه ده شریکه کړه. د دې راپور په اړه باندې تازه خبرګون ونه خود خو وړاندې هم داسې راپور نه خپاره شوی و، مګر طالبانو دا موضوع رد کړې وه. د دوی تر ټولو تازه خبرګون د مسکو په کانفرانس کې و چې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا وویل چې دوی نه یوازې دا چې د ټول افغانستان د امنیت مسؤول دي، بلکې په ځانګړي ډول به د هزاره او امنیت تاوتریخوالي د هغوی ستونزو او مشکلاتو هم جدي پام وکړي.
مننه. واموریدل چې د بشر حقوقو سازمان طالبان تورن کړی دي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې یو شمیر هزاره په زور کړه کولو ته مجبور کړی دي. بل لور ته یو شمیر افغان ښځینه فعالانو له ملګرو ملتو غوښتي دي چې د افغانستان چوکۍ هغه چا ته ورکړي چې د ښځو حقونو ته درناوی کوي. دوی دا هم ویل چې پر طالبان فشار راوړي چې ښځو ته د حقونو د ورکولو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
د افغان ښځو یوې مخکښې ډلې پر ملګرو ملتو غږ کړی مخکې تر دې چې په دې پریکړه وکوي چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان چوکۍ باید چاته ورکړي، پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. په هغو افغان ښځو کې چې پرون پنجشنبې په نیویارک کې د ملګرو ملتو مرکز ته ورغلي وې، د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي او ناهید فرید، پخوانی ډیپلوماټ اسیلا وردګ او لستانیسه شهید شامل دي. مېرمن کوفي خبريالانو ته وویل دا ډېره ساده ده، ملګرو ملتو ته پکار ده چې دا چوکۍ هغه چاته ورکړي چې په افغانستان کې د هر چا حقونو ته درناوی کوي. د همدارز ویل ملګري ملتونه باید د ښځو د حقونو او د هر چا د حق د منل کېدو لپاره له مرستو، پیسو او د رسمیت پیژندلو له هربو کار واخلي. ملګری ملتونه د بیلابیلو خواوو پر ادعاو غور کوي چې کوم یو باید په عمومي اسمبلی کې د افغانستان استازیتوب وکړي. طالبانو په قطر کې د خپل دفتر مرستیال سوهل شاهین د ملګرو ملتو چوکۍ ته کاندید کړي، خو غلام محمد اسحاقزی چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د پرځول شوي دولت دایمي استازی و هڅه کوي چې په دې چوکۍ پاتې شي. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتو غړي د سږ کال تر پایه د افغانستان د چوکۍ په اړه پریکړه وکوي. میرمن اسیلا وردک پر هیوادونو غږ وکړ چې طالبان دې خپلې خبرې عملي کړي. کله چې خبره د ښځو حقونو ته راځي، نو که د ملګرو ملتو چوکۍ ورکول کیږي باید مشروطه وي. اسیلا وردک او نورو افغان ښځو دا خبرې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړه تر غونډې مخکې خبریالانو ته وکړې. د ملګرو ملتو امنیت شورا هم پرون جلا غونډه لرله چې د ښځو سولې او امنیت په اړه خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې لا هم لږ پژم ټولګي پورته د ښځینه زده کوونکو پر مخ ته ښوونځیو دروازې تړلې دي. یو شمېر افغان زده کوونکي وایي ښوونځیو ته د نه تګې سختې خواشینې کړي دي او د یو ناڅرګند برخلیک له امله اندېښمنې دي. د دغو زده کوونکو کورنۍ بیا له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د ټولو ښځینه زده کوونکو پر مخ ته ښوونځیو دروازې پرانیزي او دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
لسم لوستي سلويشتمه صفه ده ایمان او نیک عمل.
شبنا د کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. دا اوس خپل هغه درسونه چې مخکې به په خوندي کې ویل په کور کې وایي. شبنم ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وکړه چې لا هم خوندي ته د تک اجازه نه ده سوی او لیو نامعلوم برخلیک سره مخامخ ده.
زموږ غوښتنه دغه ده چې باید د ذکر او ناس ترمنځ پارک ونسي ترڅونه د بیرته یعنې د پخوا په شان شروع شي، ځکه د نر او ښځې تعلیم دواړه حق او فرض دي. هله ده چې زموږ آینده ته فکر وسی، موږ داسې بې سرنوشته پاتې نه شو، ځکه یوازې په یو ګل نه پسرلی کیږي.
شبنم وایي د کورنۍ نور کوچنی غړي چې تر شپږم ټولګیو کې درس وایي په سمه توګه درس نسی ویلای، ځکه په خبره د ډیرای خوونکو تنخواګانی بندې سوي او د دوی په شان خزینه خوونکې هم خوانځیو ته د تاک اجازه نه لري چې له دې عمله د هغو ماشومانو زده کړې هم ټاکنې سوي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکې او د الفتح لیسې زده کوونکې مرسل بیا وایي چې د دې او خویندو دومره موده زده کړو لپاره د پلار او مور زیارونه له صفر سره ضرب کیږي. مرسال وایي چې په ډیرو هیلو یې خویندې او دې تر اتم یا لسم ټولګیو زده کړې وکړې، خو اوس یې نامعلوم برخلیک او له تعلیمه بې برخې ګرځول ځوروي. دو خوینده می تل جاری خپل خونځه یو درسونه دی یادوي. اوس مهال موږ ټول همداسې بی برخلی کپاتیو. مور او پلار چې څو کلونو راهیسې د خپل اولادونو لپاره دوامدار زحمتونه کوي چې اولادونو باندې زده کړې وکړي، اوس دوی دا ټول تکلیفونه او زحمتونه هم د طالبان پر اتک سره هایفو بیزای شول. نه یوازې دا خزینه زده کوونکې، بلکې د هغوی کورنۍ هم د خپلو لورګانو، خویندو او د کورنۍ نورو خزینه غړو لپاره اندېښمنې دي. سعید الله سلام چې د دریو خویندو ورور دی، وایي د خپل کورنۍ او د درې خویندې له غزنی ولایته ځکه کابل ته راکډه کړې چې په ښار کې یې خویندې ښوونځیو ته ولاړې سي او زده کړې وکړي. خو په خبره یې طالبانو کابل کې هم دا نعمت پرې ودراوه.
مخکې خو به همدا تمه وه چې اوس په غزني کې یا په زابل کې یا په کندهار کې په اطراف نشته ښوونځی نشته، په ښار کې خو شته، که هلته په ښار کې نشته کابل کې خو شته. اوس نو سړی افغان نصاب د افغانستان په کوم ځای کې تعقیب کړي؟ خو په ټول افغانستان کې د دغه وتړل سو ښوونځي وتړل سو. که طالبان د نجونو انساني او اسلامي حقوقو ته ژمن دي او دوی د دنیا 1.8 یا 2 میلیارد مسلمانان بولي، نو هماغه سې چلند دی وکړي لکه څنګه چې په قطر کې کیږي، لکه څنګه چې په سعودي کې کیږي، لکه څنګه چې په اسلام آباد کې کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې له تېرې نږدې یوې نیمې میاشتې را په دې خوا ګڼ شمېر ټولنیزو، مدني او د زده کړو د برخې فعالینو د نجونو د تعلیم او ښوونځیو او پوهنتونونو بیرته پیل لپاره بیلابیل فعالیتونه او کمپاینونه پیل کړي دي. متي الله ویسا چې له کلونو د ماشومانو د زده کړو په برخه کې بیلابیل رضاکاره فعالیت کوي، وایي اوس یې یوازې د خپلو فعالیتونو ډیری برخه د نجونو د زده کړو بیرته پیل لپاره کمپاینونو ته ځانګړې کړې ده. دای هم پر طالبانو غږ کوي چې نجونې دې له تعلیم او تحصیل نه بې برخې کوي.
د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ښوونځي د نجونو پر مخ د شپږم څخه دولسم پورې بند پاتې دي او ټولې نجونې بې سرنوشت دي. ټول په یو اواز له طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي، تعلیم د نجونو او هلکانو انساني، اسلامي، بشري حق دی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دوی په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم او فرهنګي کمیسیون غړو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو وړاندې د دغې ډلې مشرانو ویلي و چې په دې برخه کې پر یو طرز العمل کار کوي، خو لا د دغه طرز العمل د جوړېدو په اړه کوم څرک نه لیدل کیږي. د افغان خزینه زده کوونکو او د پوهنتونونو د خزینه محصلینو د زده کړو د بندېدو په اړه په ځلونو نړیوالو هم خبرګونونه ښودلي دي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یونیسف چارواکو په یو ټویټ کې ټینګار کړی چې د ټولو افغان زده کوونکو زده کړې د بیرته پیل سي، ځکه په خبره یې په میلیونونو افغان ماشومان مخکې هم د جګړو او کرونا ویروس له امله له زده کړو بې برخې شوي وو. دوه ورځې وړاندې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ او خوندیتوب نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن هم په یو خبر شوی بیان کې اندېښنه ښودلې چې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له امله آن یو شمېر هلکان هم ښوونځیو ته د خپلو خویندو د نه تګ له امله د اعتراض په توګه ښوونځیو ته نه ځي، چې په خبره یې دا د افغانستان د ښوونیز نظام لپاره ستره ضربه ده.
طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې ده چې ښوونځیو ته لاړې شي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو ښځینه زده کوونکو او محصلینو سره خبرې کوي چې له ثانوي او لوړو زده کړو محرومې دي. په دې لړۍ کې زموږ همکار د روزګان ولایت د 12م ټولګي له یوې زده کوونکې سره چې تخلص افغان دی خبرې کړې او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې د روزګان نجونو زده کوونکو د زده کړو د حق د ترلاسه کولو لپاره په ډله ییز ډول ولې شخ نه دی پورته کړی؟
روزګان کې موږ ولې ځان پورته نه کړو؟ څه پوهېږي چې د دې ځای خلک ټول د فرهنګ پر مخ پر مخ دي. که څه هم موږ د اسلام په چوکاټ کې تلو، مخکې له دې چې دا د دې د نوې دولت راشي، موږ د اسلام په چوکاټ کې تلو. حتی تر دې اندازه چې په اسلام کې ځان داسې نه وایي چې په چوکاټ کې موږ د دې اندازه پر موږ نه کوو چې ټول دراتې په ټول تدبیر چې موږ نه غوښتل چې د اسلام څخه یو نقطه هم د ایجابي او په ایجاد کې تلو، په ښوونځي ته تلو، په اوس هم همدغه هیله لرو چې طالبان زموږ مکتب شروع کړي او موږ په خپل ایجاد ولاړو.
راته ویلی سي چې اوس ښوونځي ته نه ځي، په څه بوخت یاست؟ مطالعه کوي؟ نور په د کورنۍ کارونو باندې بوخت یاست؟
د کور کار دی، وروسته درهغې بیا مطالعه ده. نیم ټیم مطالعه د کتابونو راسو د مکتب ده، نیم ټیم هم یو خپل د خوښې کتاب لولو، نیم ټیم هم قرآن کریم لولو.
اوس هم ستاسو د معلوماتو پر اساس یا ستاسو له نظره کم عمره خویندې لوړو عمر کسانو ته ورکول کېږي؟
ولې نه وژنه اقتصادي بحران دی. تاسو چېرې هغه خبر اورېدلې په هندمن بلاس کې ښځې خپل لور او زوی راستړي وه سړک ته او دواړه یې خرڅ کړي وه. ستاسو په نظر د اقتصادي بحران سره هر پلار هر خپل کورنۍ ته د ډوډۍ د چمتو کولو د خطر دې ته اړ کېږي چې خپل لور خرڅ کړي یا خپل زوی خرڅ کړي؟
له نړیوالو مو غوښتنه څه ده؟ له طالبانو مو غوښتنه څه ده ستاسو د حقوقو په برخه کې؟
طالبانو وروڼو څخه مو غوښتنه دا ده، مخکې هم مخکې په اسلامي حجاب کې تللو، لکه زموږ مکتب ته اجازه ورکړي تر څو موږ وکولای شو خپل د ولایت او خپل د هېواد د پېشتاس لامل شو. او له نړیوالو څخه مو هیله دا ده چې زموږ سره مرسته وکړي تر څو موږ خپل حقوق ترلاسه کړو او پر طالبانو باندې فشار راولي تر څو هغوی دې ته اړ شي چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ مکتب ته ولاړ شو.
په روزګان کې زده کوونکي افغان د طالبانو هیله کوي چې د نجونو ښوونځي لکه څرنګه چې د افغانستان د شمال په څو ولایتونو کې پرانیستي، په روزګان کې هم پرانیستي. نن ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام دوی بجې پکتیا ته ځانګړی شوی دی. پکتیا هم لاغو ولایتونو څخه دی چې هلته د نجونو زده کړو امکانات نشته، یعنی تر اوسه پورې له شپږم ټولګي پورته طالبانو هلته د نجونو پر مخ ښوونځي نه دي پرانیستي. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، د پکتیا د نورو موضوعاتو په اړه، د پکتیا د نورو ستونزو په تړاو د خبرونې له میلمه پوښتنې وکړئ. او تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د واتس اپ له لارې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ چې تر څو په تاسو باندې مصرف را نشي. د واتس اپ شمیره مو ده 00420221124 01. د خبرونې په ترڅ کې هم دا شمیره تاسو ته اعلانوو.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. دلته موږ یو ماما دوه په کار ته راځي، طالبان توریز د ما یبین روپۍ نه ورکوي، ما شوړ کې کور کې بچان وروړو بچان دي پکتیکا نظام دوه غلای دي.
زه آزاد خان د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما د ازادي رادیو ته دا پیغام دی چې دا حکومتي چارواکي هم چارواکي چې د دندو څخه ګوښه شوی دي، چې دا چارواکي په خپل په دندو باندې وګمارل شي. السلام علیکم.
زه د لغمان ولایت سره ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زمنګ د طالب چارواکو څخه د غیواځنې وښتنه د چدی د مهرباني وکي د کوم منسوبین چې د تر زر تر زر خپل د یونیفورم مشخص کی، د تیر نظام یونیفورمي ول نو یونیفورمي چې تر څو معلوم شي او خلک یو پیژني چې طالب بنو مارچ او سکو په کونه راپورته کړی دی طالب بنو استفاده کوي، باید دغه تجدید پاملرنه وکړي. وسلام.
سلام وکیل سالم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زه له روسو چارواکو طالبان څخه دا غواړم چې د زموږ ولسوالۍ ته یو کانال وکیندي تر څو زموږ د خلکو اوبه ورسي. تقریبا 300 متره باندې موږ اوبه راکاږو او 200 متره سهان کاږو، نو زموږ خلک د اوبو سره زیات مشکل لري. یعنې د کچکي د بند څخه موږ ته یو علاوه کاږي دالې د بند څخه موږ زیات د اوبو د مشکل سره مخامخ یو. مننه.
زه عبد الله سیمت د هلمند ولایت څخه راځم. سیلو لوسالې سایمې مرات نه غوښتنه ده چې سایلي آزاد پرې ته وچو کی افغان سامه نه دایس بغدا نه غلی شو سی او پټک خوړی یو سر سل پاکستاني کله د سیل دي ایو خو خلک به اواز لګي او بل خو شان نه ګران شي نو دې مسولیت به خلک چا په غاړي ویل د خلکو ته توجه نه کوي، ویل د اقتصاد توجه نه کوي. سیلو چې دا به د کنټرول سی. السلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
طالبان په نورستان کې ژمنه کړې ده چې د دې ولایت د 24 روغتیایي مرکزونو او مرکزي روغتون د معاشونو ستونزه حل کړي. دوی وایي چې د دې ولایت روغتیایي چارې یوې سویډنی مؤسسې ته سپاري. په دغه ولایت کې د تیر حکومت په وخت هم په وروستیو کې لوی مؤسسی سره د جنجال پر سر د روغتیایي کارکوونکو تنخواوې ځنډېدلې وې. دا نوې ژمنې به ترسره شي. جزئیات په دې راپور کې.
سلویخ کلن محمد رحیم د دواب ولسوالۍ په مرکزی روغتیایي مرکز کې په یو کټ کې پروت دی او سیرم ورته چالان دی. وای د محرقې ناروغ دی او له خپل کلی تر روغتیایي مرکز څلور ساعته په پخو مزل کړی. د هغه په خبره کله چې روغتیایي مرکز ته راورسېده دلته نه درمل شته او نه هم نورې اسانتیاوې.
زه په ډېر لرې ساحې نه راغلی و. نورستان په ټول سرحد دی، غرونو غرونو لارې دي، گاڑی چندان دور نه پیدا کی. دو دو پولیس والے اس منگا مرکزی شفاخانہ دا دل تے چرا لو نہ دیس را سیرو مو نہ دوا گانی نہ ڈاکٹران در پدرو بھی شرا گانی ایرانو بیا شخصی مسئلہ میں بیرون نہ دیوا استل ہغم یو ہوشا گو سر پہ چانہ میں قرض ہو کر او دغا متمخ کی خود دا شفاخانہ دا خوراکوں مرکول خوراکوں مس نہ ور کے مریضاں تا داخلي بستر لپاره.
د نورستان په ټولو 2200 روغتي مرکزونو او مرکزی روغتون کې لنږدې 2 کالو څخه د درملو او نورو اسانتیاو د نشټوالي ستونزه موجوده ده. ناروغان که د درملو لنشتون شکایت کوي نو ورسره ډاکټران او روغتي کارکونکي د ماشونو لنه ورکړي سر ټکوي. ډاکټران وایي له 2 کالو زیاته موده وشو چې د نورستان صحي چارې د هیټ پر نوم همکاري مؤسسې ته سپارل شوی وي او له هغه وروسته یې نه ماشونه په وخت واخیستل او نه هم په کلینیکونو کې درمل پوره شول. د دواب ولسوالۍ د روغتي مرکز مسول ډاکټر ګل رحمان:
زمونږ ته ماشون هم نه دي راکړي او زمونږ ټول مالی امکانات یې بند کړي. دواګانې نشته ده او ډېره نورستان لرې ساحه ده، غرنۍ ساحه ده، ولس یې ډېر په مشکلات کې ده. دواب شفاخانې ته چې یو مریض راوړل کېږي اقلا د نږدې کلي نه 4 ساعته پیاده مزل ده. هغه تېر حکومت کې مونږ د وزارت پورې تر ارګانهای محل پورې حتی تر رئیس جمهوري پورې مونږ غږ پورته کړ خو زمونږ غږ چا وانورېده.
د نورستان په خوانیو چارواکو څو ځله ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د اهیډ په نوم مؤسسي مسولین به څارنوالۍ ته معرفي کړي او د یاد ولایت د صحي کارکوونکو ماشونه به ترې واخلي او روغتي مرکزونو ته به پرې درمل او نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. دا د حکومت هم بدل شو خو نه صحي کارکوونکو ته معاشونه ورکړل شول او نه د نورستان په کلینیکونو او روغتون کې درمل پوره شول. په نورستان کې طالب چارواکي وایي له هیډ مؤسسې قرارداد اخیستل شوی او د سویډن همکار مؤسسې سره نوی تړون لاسلیک شوی او همداراز هڅه کوي چې د اهیډ مؤسسه چې 2 کال نورستان کې د صحت په برخه کې صحي خدمات عرضه کول د صحي کارکوونکو پاتې معاشونه هم ترې ترلاسه کړي. د نورستان د عام روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله ازادي راډیو ته وویل:
دوه ځلې کابل ته خپل تلیم، مشرانو سره مې دا خبره شریکه کړې ده. هغه په دې کې جدي دي. ډبلیو ایچ او له خوا نه هم دوا لیږل شوې ده کلینیکونو ته، آی ایم سی نه هم، کوم هسپتالونه شفخانې چې بستر لري هغو دپاره دوایي خریداري شوې ده. نن سبا کې به او لیږل شي. سویډن مؤسسه زړه دې ته ښه که چې نورستان ته راشي قرارداد واخلي، نو هغه هم عملا کار شروع کړی دی. دوا به هم سپلای کوي ورځ نیمه کې او دغه 15 اکتوبر باندې د دې اکتوبر معاشونه هم ورته ورکوي.
د نورستان اوسیدونکو په روغتیایي مرکزونو کې د درملو او صحي کارکوونکو د ماشونو لنشتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد ډېری روغتونونه د درملو د کمی او ډاکټرانو د ماشونو لنشتون سره مخ دي. که څه هم چې یو شمیر هیوادونو او مرستندوی ټولنو د یو اندازه درملو او طبي موادو مرستې کړي خو د افغانستان اوسنۍ وړتیاو ته ځواب نشي ویلی. د دې ترڅنګ مرستندوی هیوادونو د څه باندې 2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه هم کړي چې پرې به افغانستان ته خوراکي توکي، درمل او نور اړین مواد واخیستل شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر.
زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام د لومړي پړاو لوبي نن وروسته له دوو لوبو بشپړې شي. دا لوبي په الف ګروپ کې د آیرلند او نامیبیا او سریلانکا او هالند ترمنځ دي. د شلو ورونو نړیوال جام لوبي تیرې یکشنبه په متحده عربي اماراتو او عمان کې پیل شوې. د لومړي پړاو له اتو لوبډلو څخه تر اوسه سکاټلند او بنګلاديش غوره مرحلې ته چې سر له سبا پیلېږي لاره کړې ده. نن به د سریلانکا، هالند او آیرلند او نامیبیا ترمنځ معلومه شي چې له دې ګروپ چې د الف ګروپ دی کومې لوبډلې دوهم پړاو ته لاره کوي. تر اوسه پورې داسې ښکاري چې سریلانکا به دوهم پړاو ته لاره وکړي ځکه چې له دوو لوبو څلور امتیاز لري، خو د آیرلند او نامیبیا ترمنځ چې دواړه دوه دوه امتیاز لري معلومیږي چې کومه لوبډله دوهم پړاو ته وځي. هالند هم په دې